کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شی بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي. دفاع وزارت د حمله تایید کړې ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوې لیدي چې دا حمله د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوې دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل
طالبانو باندې زه ناره کوم چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړئ چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږئ، چا په مقابل کې جنګېږئ؟ د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږئ، موږ سره وغږېږئ.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنگلادش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنگلادش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په راخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د اما وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیه راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالی د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کالی کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نه و یې عملي کړی. جمیل خان په همغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د دریو او پنځو اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې و. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریټ پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شوراوي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحث که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټې شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړي او د جنرال عبدالرزاق د وژلو د پیښې قضیه له هم تعقیبوي.
ډیره د پرمختګ کړې دي په خپل په دایرن کې د موضوع خپل مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زمارای زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړه کولو کارونه ولې ځنډیدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیړو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالفه وسله والو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمند د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون را سره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه حمله لا هم دوام لري؟
تاسو
فعال او خاندي او هغه دکې عملیات مصرفه کچیر هسته د نور فاصله کوم کبا اقدامات تشکیل او خپل عملیات بچلی.
ځواک صاحب بخښنه غواړم چې ټلیفون لاین هم سم نه دی. حکومت راپور سیاسي رادیو تر لاسه کړی دی، ویل کېږي چې د دغه دولس کسیزې ډلې څلور تنه وژل شوي دي او نور لا ژوند دي. د خبر تاسو ته ایدوي
کوم ټول څه پوری دی مشخص باندې چې دغه څونه ستړي خو څلور نه خره هغه چې چې ځان سره موږ د دې نو چې دا یې مانځه تللی او ګرځټ مې نور چې کوم لري چې تل څو خبره نور کتان حلم چاوي بيدل وو او وي هم له منځه تللی دي اوس په دې کار کې چې باندې ان کوم لري چې تر چې یا بدوي یا بدري یا د حق ته بینه سیاسي د دې کار باندې کتان د لاسینو څخه چې پرځای پټ شوې دي مو په څیر د خپل کوي کتاب کوم د صحیح د بلان په څیر یو اساس دی چې موږ د کارګر مدیاتو باندې مصرفي ته هم مشخص کیږي او هغه د ځای حق ته
که هم تاسو چې د صحه تشخیص سخت دی، خو دغه کسان د پوزي اړې دننه داخل شوی دی او کنه بهر ایثار پات دی؟
پوزي اړې داخل شوی دی بلکې یو کنشټ په شاله کې تاسو وګورئ د اول دی هغه سیمه ته خاطره یو کله کله د دې تقسیم چې تقریبا نوی دی ورته هیڅ نو کته یا د بازې یشنه ری چاته خالی دی خلک دوی هدف دی هغه د دې د دې د پوری مخه نیول شو یو څو نفر چې هغه د خالی به سره رسیدلی دی او دلته موقعیت نیولې دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل
دی. افغان ځواکونو ته د اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري؟
تاسو اوس هغه د امریکا څخه مشخص معلومات شایع افغان سره تلفات کې
بله فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه د هلمند والی ویاند عمر ځواک له دوی مننه کو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونې لري، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو طرح وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرح کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسترالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو، نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغه شورا ویان سید سان طاهری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دوی کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کیږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا څوار لزر سرتیرو ترڅنګ 8600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکراتو په کتو تر دې مهاله د دغه طرح په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د پداسیال کې چې زلمی خلیلزاد له تیرو سو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم په اړه ورستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محلویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لورو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنی قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړې؟ د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې په هغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي؟
د ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښې وسوه، دولت ډیره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو پدایران کې یو، د موضوع خپلو مخته وړو، نظام دولت هم مخته وړي، انشاءالله دشمن معلوم دی، دا داخلي کړی منیا کار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده، چې دا وکړو ټو پوښتنه وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي، داخل څوک د طالب په نامه ده، پنجابیان غلامان او پربند ښکاره دي، افتخار هم په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی، نو راغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
په لنډه توګه که ووایاست چې د قضیې کوم اړخ لا پاتې دی؟
دولت کې په سل کې انشاءالله اویا فیصد دولت پرمختګ کړی دی، اویا نور سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره هم شریک کړي، څه څه امر زما سره شریک کړي، نور موضوع موږ پر مخ وړو او اړخ یې دغه دی چې په داخل کې چا چا همکاري کړې شي درته وپېژندل شي او ونیسو.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی، خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري، تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایاست؟
هر څوک چې چا تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله، نه څوک یې وژلی دی نه هغه پاتې شوی، که څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته سپارلی دی، د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سره والي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنبې فورجې معرفي کېږي، په انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستې ده، امریکایان هم د جهان سپر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي، خو دوه کې دوی بخش دي، په طالب کې یو بخش عیسی ورستولي، یو بخش افغانان، افغانان طالبان شاید زړه غواړي سوله وشي، خلیګ نه پری بیا مون کوشش شته کې سولتن دنيږي
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غوښ والی مرې سید تاثیر نه لاندې نه غوښ هغه په هغه جنگو کې خپل کټین او د کوټو په دې ځای کې خپل کوټین جوړ کړی هغه جنگ دی دوام ورکړي جوانی که برابر جنگ سی گٹ فورت کی گٹ بجائیں
که امریکا دا وسوال طالبان سره د سولی په برخه کې کوم توافق تر رسیدي تاسو په کوم شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوي
شي نظام دا کوم اردو پلیس لیمنه چې د کسبمنه د افغانستان سودانی په شي کې موږ ته رسول طالبان ورور دی د افغانستان راځي د نظام ته خدمت کوي د افغانستان ته خدمت نو اردو د چا د
طالبان سره مذاکرات نتیجه ور نه کړی یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي تاسې دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی لري
مشو تیاری لرو سلوسی خوشحاله شد که نو اوس مشو تیاری نیولی
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووجل سي آیا ستاسو دریز هم همدادي
پنجاب ته کړه فارسي استعمالي باید هغه ووجل سي
د جنرال عبدالرزاق په هڅو یو شمیر لوړپوري او ټیټپوري وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټي شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي اوس هم دغه سي یو بهیر سته که اړیکې پرې سوي
یا اړیکې دغه افغانان سره اوس هم شته
په کومه کچه دي دا اړیکې
مرکې د رابری فساد دي
اوس چې دا مذاکرات روان دي
دا اوس هم مرته چې گزارش لرو دا اوس لري سي
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی یاست د شاولې کوټ د ځنګل سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړی کښې تکلیل یاست
یا ورسم یا نه ورسم چې هر څوک ورځي هغه زه یم زموږ نمایندګي کوي زموږ پوځ دی زموږ نظام دی وتللي هر ځای نه تللي ارسان نه تللي شولکور ته تللي چې له شبرۍ پوځ راوړی دی هلته دښمني وژلی دی او یو شایستپا نامنیه د ولسوال ته دی چمن لو روان دی چمن ولسوال یا د پشتا ولسوال هغه هم ژوندی ونیسه نور یې ګرده وژل شوي وو
دا کله
د نتویجمې مخکې په راسه
د امنیت په برخه کې د جنرال صاحب عبدالرزاق هڅې یوازې تر کندهار پورې محدود نه وې هغه به د ګاونډي ولایتونو زابل روزګان او هلمند د عملیاتو لپاره سفرونه کول تاسې هم همداسې توانایي او اراده لري
چې ضرورت یې موږ خود ورسره کوو کومک هم ورسره کوو عسکر هم ورست ورځم چې وغواړي ضرورت پیښ شي خود ورځم کومک هم ورسره کوو عسکر هم ورته
په تېرو څلورو میاشتو کې چې تاسې ټاکل شوي یاست
غوښتل شوي چا نه دي راسه غوښتل زابل او ځای سفر خرابېدو مخ مرکزي دولتي مې ویلي نه کومندان ورته معرفي کړي
ویل کېږي چې د کندهار پولیسو ته د تېرو درو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي علت یې څه دی دا د بندېدو ځنډېدو علت څه دی د کندهار د نوي والي حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسې تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو هم د هغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی و له هغه سره به ستاسې اړیکې او ګډ کار څنګه وي
زموږ ګډ کار چې دی انشاءالله چې ولس کې مشکل نه ولري زموږ مشکل نه لرو کندهار ولس مشکل نه ولري دی نه او زموږ امیر صاحب امنیت رسول
دی اوس چې دا دي تقریبا څو ورځې تېرې شوي دي هغه سره ستاسو ملاقات شوی دی
د کندهار امنیه قمندان جنرال تدین خان
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره عصمت ساروان په سټوډیو کې راسره دی ساروان صاحب که لومړی د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه شبر صاحب امریکای چارواکی وای چې همسه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلیدو په حال کې نو لزکه دا چا اعلان کړی ده په ورستیو کلونو کې د څو تصویر او صوتي پیغامونه خبره شوی چې په لړ کې حمزه لخپلو پلاویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیزو هدفونو حمله وکوي. د غرض ویل کیږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شي.
ویل کیږي چې نوموړی دیرش کلن دی، د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی، امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوي د یوې کارول شوې الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2011 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن لکور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کیږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تک را تک کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسیدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمند کدی ټول سوالی اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټول لپاره دی. ټول باید وځي ټول د افغانستان د خلکو ملي سیاست او د یو سره ده. زه د اجرایی رئیس د سوی علي شورا څخه د ورسمشر صدا غوښتل لرم. نور افغانان د جګړو څخه سلیکټیو دي. ډیر سخت عوامل د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وځي طالبان څخه غوښتل دا ده طالب استاد او څخه د طالبانو د بچل څخه غوښتل دا ده چې د افغان حکومت سره خبر تشریح ته چیرې د افغان حکومت سره خبر ته چیرې دي. دا څونه د پکې ده او څه چیرې و هم چې دا څونه به جماعت کوي. د افغان حکومت خبرې په دې کې شتګ ډېر مهم دي. و سلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کومه چې مکول لار نش پګم و مو ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندال لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای پرسه مو کلی مټر غټ مټر یو نه پیډي دا وسنګ کال په دغه باندې مکور باندې د نن څومره ورځو چې وازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نش پګم ورځو چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې فزلګا مټر ولاړي د خدای پرسه کنهسته.
بله، زریاد احمد د هلمند ولایت ټیکجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډیر خوشاله یو دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په ټیکجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعال کړی ده او ارسته اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزوري د شبکې ډیر او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لاره سمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وشني. عبدالحلیم لمایوند لیکي موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر شي. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکي لپرون وو به جوړه هيسه سخت واور ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ لزابل لیکي افغان حکومت باید داغو مسافرو غم مخري چې په هند کې ایثار پاتې دي. لسور زوره هيسه د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان لور هند ته او له هند لور افغانستان ته الوتنی بند شوې دي. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو او په دې پروګرام کې داونې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو